آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پر خبرونه کی مو هر کله کوم ل آلمان او افغانان سره څنګه سمم راسته کیدای شي دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، اوسی احمد زی راپور لري. مخکې تر دې چې په دغو دوو موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکو، د اوچا راپور له اوسی احمد زی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28مه په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو مداخله د اګست په پرتلې 13% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6.8% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولې، خوشنطي ورسره کړی، مرستې ګرځولې، د بشري مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چاري مخته یوسي. په خاطی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عمل نه غوښتل نو افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
بل مثلا د دبليو پی د ته کوم کارتون راشي مونږ ته واضح معلومه ده، مثلا زر کارت راشي نو د سوشل خوښه د سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبینو او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزي یو بسته ول سواري چې درې لکه نه پوسټري نه شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایت نه کوي. نور مشکلات هم شته د نور موي سات سره.
د طالبانو وین زبیلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د حکومت نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دی چې د غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک نه کوي او دوی ته څه خیر دوره ورسیږي.
پوستون جډیر دی خدای افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیا پام دی بشری مرستو دا غوښتنه می داد چې په بهرنۍ بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي خلکو ته مرستي ورسی.
او چا ویلی دی چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمد راپور موریده په دې بحث کې مو شینکی کړو خیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیري او د چارو شنون کې تبلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کرا سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې دغه تور چې او چای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د برستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلامونه درنوټه معلوم داد دا قبل نگرانی دا زکر چه بخوان یا دا شرون هم دا مسئله مطروا چه گوی طالبان با دا کمکون پرویش که لاس وحانه کری حتی یو فیصدی پسلا یو لاس فیصدی دی بخفل اخلی چه وای چه زمگا جنگیالی هم مستحق دی او دوی ارمن خلق دی بل داسی مثلا دوی پا لستونه که بته وهې چې چاته بد وکړ شي چاته بد ور نه کړ شي چې دوی هدا ځلې کوشش کړی وو چې هغه کسان چې په پاپا خانه ادارې سره کار کوي او خصوصا په امنیتي سکتور کې حتی هغه کول دی چې باندې څه شاته پاتې دي نه غواړي چې هغه ته مرسته ورسیږي. درېم دا چې دوی په شدت په معنی معاملات وکړ چې مېرمنې یا خزینه سازمانونه مثلا یا خزینه کارمندان په توزیع د کوبکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسائل دي د سره ټولو چې طالبان کې وغواړي کوو نه غواړي په دې مسله کې لاس وهنه کوي او بیا هغه نه چې دوی نشي کولای خپل خلکو ته مثلا د کومکونه ورسي او ته مهیا کی یا کارونه او ته پیدا کی مګم هغه مرسته چې له بهر ناراضي په هغه کې لاسونه کوي چې د پایلا با منفی وي دی په پاولس باندې او همدارنګه دی
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات په ټولنه باندې سوي او په اړمنو کسانو په خصوصا څرنګوي صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې هم را سره دی سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې وچاولې دغه تور پوری کوي البته په تیرو درو کلونو کې نه تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل خو نن سبا یو څه جدي دي حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو درنې ملمنه او محترم ولیدونکو ته وړاندې کوم وقته خبرې دادی چې دا مسائل نه اول وو او نه اخر دي دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شي وي او حل شي چې متاسفانه نه دي شوی څه معنا کله چې موږ ټول په یو اواز غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده هم اخلاقی هم قانوني او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې ده د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او راستي ورسول شي او دا واجب باید ادا کړی شي دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق لري چې توافق لري دوه خبر آیا د دې مرسته رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنه په تمام شفافیت سره د طالب د دی فاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي آیا تاسو مونږه پرې دی چې د امرستي ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ که په پرنسپ لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې د امرستي ورسوي د دی فاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع ده که مشروع نه ده د دې په مقابل
سره سیدی صاحب دا خبره چې د امرسته په څوک رسوي په خو هم یعنی تقریبا شاوخوا څلور بشکلونو را پدی خو په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقادو چې دغه کوم امرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي مصارف زیاتیږي نو بنا ان ډېر پیسې په یغ باندې مصرفیږي چې دوی خپل کارکونکو ته ورکوي که دغه اړخته توجه وکړو په کار نه چې افغانان د امرسته ورسوي
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کارکولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي دا نه د افغانستان مسله نه ده خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک یې چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي تا خو زه په رسمیت نه پېژنم نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو مونږ باید په جریان کې اوسو مونږ باید خبر اوسو تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه زه سر روپی مې راوړی دي د دې سر روپی نه شپېته په جېب کې کوم څلوي وخت مصرفوم ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې وو دنیا او خلکو دغه خلک چې وایي چې افغانستان د مصرف رسېږي دغه تنها شل فیصد مصرف کړی نور په جېبو کې کې خور بس هم دوه ستا کار
ماننه سیدی صاحب
ماننه د دې نه پورته کار کول او موانی ایجادول دا مشروع نه دی دا درست نه دی دا به ځای خبر
ماننه
آزادی په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده. له دوی به وارو احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتخاب کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته او تاسو ایدونکو اوریدونکو ته هم در از ملمانو ته وړاندې کومه. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت کې نظام دا خبرې غورو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنز دي په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته د پتو د وچاپ منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک ویچې کوشش کوي چې خپل غټه باندې دا شاید تمام کیو، یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه وکی چې افغانستان کې متاسفانه دی دا کلتور ده، او دا کلتور خه کلتور نه ده، باید دینه موږ لاس ځان لري وساتو. او بل دا چې کله هم سروي کې په سروي په وخت کې هم د او چاو د اسلامي امارت ومنځ کې اما هنګي ډیره ضعیفه کمزور ښکاري.
احمد صاحب تاسو په اما هنګي ټینګار وکړ، نو دا اما هنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګری ملتونه هم عمل ته دی او مرستې رسوي، نو دا اما هنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې دا، یعنی پلانونه سره یو ځای شوی نه دی. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقله ادارې پلانونه بیل دي، د سری میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ، یعنی موږ سه پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او بیل جوړوي، او په نتیجه کې هم هنګي لبای نه ځي او داسې مشکلات سوزی راځي.
مننه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ په خوا چې کله تاسو په پارلمان کې وي په یو وخت کې هم افغانستان سره بشری مرستې کېده، کله ناکله به شکایتونه و چې دا مرستې سمې نه رسی، خو په دومره موارد نه و لکه اوس چې دي. په هغه وخت کې هم مشکل د هم هنګي و، آیا دا همجغي په اساني سره نشي حل کېده؟
زه فکر کوم ستونزې د بخوا او وسټ ریفار کړی په خوا مثلا حکومت ربایم لټول سره په پره همغږي کې کومکونه غوښتل، همکاریانې کولې، اسناد یا ارقام ور په لاس ورکول، یعنی تبادله د معلوماتو ما او غوښتنم کېدله، او حکومت حدی ازنی کوشش کوو چې مثلا د برسندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېده شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټه اخیستي، ځینې ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په برسندوی ادارو فشار راوړي چې 100% خدمتمن دی په اختیار کې راکې زی توزیع کوم، د لسنو کې به دی خلکو ته ورکې، د لسنو کې به دی خلکو ته نه ورکې. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ول سره نه درلودل، او نه خاص خلک له کومکونه یا لبرس نه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته مونږ نه شو کولای چې په خو او اوس ان هلته کې د کوم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تکار ورک چې په توزیع کې همکاري وای کی، یا مثلا په دغه کلی کې ما زو زیاتره دي چې تاسو هم دې ته مرسته وکړي، اما په دې شکل چې اوس کیږي په دې شکل باندې کله هم دا
مننه. سیدی صاحب، څه فکر کوئ چې دغه دریا ته پروژې چې ځندېدلې دي د امدې مداخله په عمل لکه څنګه چې وچاوي، کسام دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځندېدلې دي، د حلاره سره ځکه چې دا خو امبولس متاثر کیش
د حلاره کار اهل کار ته سپارل دي. د هلاره په دې د چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو. د هلاره دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي. همغږی یعنی څه؟ نیمه ته ورکړ شي نیم زه واخلم. همغږی په دې معنا چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم، ویشم خلکو ته، د تا په اشاره وویشم. دا همغږی تعریف وشي. دا درسته ده یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې دی یوه ده. زه نړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم، ته مې امنیت ساتې که نه ساتې؟ وسلام، یا یې ساتې یا یې نه ساتې. درېیمه خبره نشته. دوی درېیمه خبر کوي، ما سره همغږي کا، ما سره تنظیم کا، زما د سره میاشت څه کاره؟ زه تا نه منم، تا مې په رسمیت نه پېژندلې، ملل متحد په رسمیت نه پېژندلې، ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم؟ ډېرې نړۍ ته مطبوعات لري، میډیا لري، جهان لري، او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $100,000 راوړم، $80,000 یې خپله وخوړ. وسلام، نور دې څه د لاسه نه کېږي او نه باید معنی ایجاد کړي. دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی، او دا ساده تعریفول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوک یې؟ زه خو تا په رسمیت نه پېژنم، نړۍ دې په رسمیت نه پېژني. زه ما سره په تقسیم کې چې زه سره میاشت څونه ورکړه، ته ورکوه، ته دې خپل کار کوه، زه خو د تا سره کوم همغږي نه لرم. بله، ته زما امنیت ساتې که نه؟ نه ساتم. خلاص، ختم، ساتم. دا چې دې څوک چاته ورکوم، دې کې د تا کار نشته.
خو سیدي صاحب وبخښئ، همدغه مرستې چې راځي، همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي، همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي چې د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي. نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي، دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي؟
د تفاهم لاره، د رابطې لاره، دا هغه نه سوء استفاده د خپل رسمیت پیژندلو لپاره دا خطا کار دی. د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی. په دې مرحله کې که چیرته غواړی چې د طالب حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي، وی پیژنې، دې کې دا بل بحث دی. تر اوسه پورې لا نه دی شوی. دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی که په ناحق، لا تر اوسه نه دی، دا جدا بحث دی. اما نه دی پیژندل شوی. چې نه دی پیژندل شوی، دا ولې طالب پکې مداخله وکړي؟ ته دې لاړ شه، اول دې پر رسمیت پیژندل رسمي کا، بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وغږیږه. غیر د هغې نه، ته د سیمې د پکتو توپک په لاس کسې ما ته مې امنیت ساتې چې زه دا خلکو ته مرستې ورسوم، دا چې زه څنګه رسوم، دا زه پوهېږم. دا زما کار دی.
بله، معنی نه سیدی صاحب. احمد زی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې حل لاره دا ده چې خپل ملل متحد او دا د اسلامي امارات چارواکي سره کینی، او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي، دا خپل منځ حل کړي. خلکو ته د نقص ضرر نه رسوي. خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. غربت به حد کچه پورې رسېدلی ده. خلک ډېر حالت بد ده. نو په داسې حالاتو کې باید دوی زړه سواندي څخه کار واخلي، او دغه خپلو په منځ کې چې کوم اختلافات دي او مشکلات دي، دا په خپل زر تر زره حل کړي، او منځ کې خامه هنګي راولي، او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي، او په ګډه دا کار سره وکړي په خنیت سره، او په صحیح توګه دا مرستې راورسوي. نو مهمه دلسوزي ده، باید دا دلسوزي د دواړو په منځ کې باید راشي، او په دې خلکو ملت باندې رحم وکړي.
مننه احمد زید صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په څپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بې وزلو کسانو چې آزادی رادیو ته پیغامونه ثبت کړي دي، دا پیغامونه سره اورو.
دا کوم مرستې چې افغانستان ته راځي، دا د غریب غربت نه ورکول کیږي. دوی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناک فوایسته مندي یو 15 روپۍ کوټه وي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
غلام احمد احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای پوسټو د لوی کاري سپسمه کې چوروره د دبليو پی د خواکه م سروې کې په شفاف ډول مطلق نه درور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لا رسیش.
زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولي، نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي هغه چې ولسوالۍ ته ورسې ملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم، دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستي والا وړي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډیر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. اغلې کړوخیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډیره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یوه لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډیر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه، کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي، طالبانو لاسوهنه برسېره او همدارنګه چون ښځو نمایندګي نشته، نه په اسې نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په پیسې توضیح کننده د دې کومکونو به هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم هم دا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پر خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدا ده چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دی، دوی سختریزه پالیسي معنی دی کېږي چې د دنیا د اجازه ولري د خپل د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې سرمایه ګذاري مکو یا کومکونه مکوي سره د بشري مرستو ته اجازه شوې ده. نو او کچیرې دنیا په همدغه فرهنګ باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا دا خواهی وکړي چې مثلا دغه کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځین انکشافي برنامه په لاره واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې او کلیسي په دې باندې گزاره وکړي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشت لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په فرانسان کې خواز وکړي ډیره زیاته شوي د هغه کسان تقریبا د 30 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي هغوی به یو لقاحتي سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده، امیدوارم چې بین الملل ټولنه همدارنګه افغان دي لپاره کار وکړي.
اغلی کړوخیل، روانه اونۍ تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ سره وکتل، دغه موضوع هلته یاد نشو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی.
زه ته پیګم هغه کوروب کې چې ما سنزوم زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یاد ونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنې دا وکړي چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه تا نه باید دریږي نه بلکې باید ته دوام ورکړي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنکړي.
او وبخښه نو شاغل بنټ سو ویل تاسو ته
خاغله بنت خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي هم افغانان سره وګوري او هم سره خپل نظریات مشورې شریک کړي. نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبره کوي، اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه ده.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي، یو شمیر کسان د دې له خاطر چې له طالبانو سره مخالفتي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونشي ځکه چې د دغه پیسو خصوصا د ځینو ماسو پیسې چې بانک ته انتقالي شي په بانک یو موده پاتې شي او لږه کې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ترسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اول ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرسته د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خوري نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور نه یم چې دا مرستې چې چاته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسو. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجاد دی. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد زید صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې د امرست باید افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بنټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې افغانانو سره باید امرست دوام وکړي. ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشریت موضوع را په مخ تسي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبانو حکومت دلته دا هر څه چې کوي دي کوم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان پی ډیر اعتراضونه لري هغه کوي، هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته. او طالبان افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلې دي او سم کړیږي. نو په کار دا چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکم یو، حاکمیت لرو، نو موږ هزار شي دې موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیو کی، خو دا سي اقدامات نه کوي چې د مرستې بندي شي. لکه دریا ته پروژې تاسو یادوري وګړي چې بندي دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په دې زمن کې دا بل ملي کومکونه چې کوم راځي د دادی ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضي ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشر ویل اعلان وکړ چې خلکو ته قرضي ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همدا شي ورو ورو باید د خپل مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به د غربت کچه راکته شي او خلکو سره به
مننه. احمد صاحب،
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. احمدزی صاحب وویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړه چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي، او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړو خیل، په دې دوه برخو کې کستا څو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟
دا مهمه ده چې خپل خصوصا ښځینه مستحقینو سره. دوسره واقعا باید کار وشي چې دوی په کومه لار کې کولی شي چې مثلا خودکفایي ته ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونو ته ضرورت لري، که ځینې دوی خپل تولیداتو ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی مثلا قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړینه. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کمه شي. او معلوم ده د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که په بخش د تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړی شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو څوویشتو کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د اصل موچی وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي، بحث پی باندې وشي. او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا يموت پروژې، چې د پتن څنګه یو نفر د حالت مخمسې نه وزي او څنګه دا حالت د خپل په خود د ردول لپاره، دا هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول، هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته د امتیازات نه ورکول چې په سکتوري خصوصي کې څنګه داشي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس برخوردونو ته اړتیا لري. کومنګ یو جانب د قضیه وویل او بل وونه ویل، دا موږ نه شریږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لاند بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایواتیزیشن شي او خلکو ته، دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لاندې کوم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغه دغه مشکلات ایجادول، یا په یو کلمه باندې چې موږ کې دا شی نشته وزنه تاقي مارته چې موانع خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې اینی قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل، چې په رسمیت پیژندل شویم کنه، او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرسته ترلاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصہ جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصہ جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسي.
ماننه
د خاطر باندې داس یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل مخونه ته ورنشي.
ماننه ماننه احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو د خبره تایید کړ چې وړه پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې، مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمن نن شوي دي، تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې داسې جوړې کړې دي، البته یو لړ داسې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړې دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختیای بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم ورته سم کړی ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ده چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې اوس یو درس شاخې لري په ټولو هغه کې هغه مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت سکتور ته زمينه مساعده کوي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د تخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یونامه ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لار ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پہ ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډ یو یونما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو خاص ستراتیژي وجود راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخ شي او خلکو ته پورونه ورکړي شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد زیسب. اغلی کروخی
یو ملاحظه، یو ملاحظه
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی، په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکاروشي، د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیر مرسته کوي، هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه افغانستان ته هر کال 2 میلیارډ ډالر د ځینو راپورونو له مخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روشانه ندي، خو د 2 او 3 میلیارډ ډالر ترمن حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظم نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکم، ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظم شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دغه هغه شخصي مرستې چې خلک خپل کورنۍ یا کسان چې د وسره په ارتباط کې د مرستې استوي او دا همیشه د یو ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی، نو دا په د جمهوریت وخت کې مراتل او اوس مراتل چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري، ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې د هغه راځي باندې حساب کېږي، ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارو نه چلیږي. نو معلومدار دا ثابت نه دی د جګې ټیټې کېږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې کدی ته نور کومکونه نه رسیږي، هم دغه د خپلوان او کومکونه لاره نه دوی ته شخصي مرسته کیږي او دا بازه فکر کوم چې کدغه کنن درویس میلیونه پورته کسان په بهرنی کومکونه ته اړتیا لري، باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 15 میلیونه کسان هغه دي چې د سپاتن ژوند د ښه په خپل عاید باندې چلیږي، باقي دغه
څو کسان په بهرنی
مرسته باندې.
پام دې برخه کې زما اصل سوال د سیو ک یو هغه تراشم، مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی، هغه هند چې په تیر وکال کې شاوخوا 130 میلیارډ ډالر هند ته له بهره ورغلی دي او دا مرستي په مختلفو برخو کې لګیدل دي چې د ځینو اقتصادي کارپانو په وینا دغه مرستي د دې سبب شوی دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ پنځم اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زفرسن یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم د تورته حادثه کړې و، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 15 شپږو کسانو ته کار پیدا کړی و، په ځای دې چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د ویماسي لپاره کېده، په ځای دې چې لوی کورنۍ سره مرسته وکړي لوی کورنۍ سره مرسته کول، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې لپاره کې ګوره کته سو د هند مثال ورته ځکه چې هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه گذاری کوي او دغه په اصلاح مالی توانمندي ډیره زیاته ده، نو غوی په خپل ملک سرمایه گذاری کوي، د خپل سرمایه گذاری په ایجاد په اصلاح شغل کوي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کوي او مارکیټ پیدا کوي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کوي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا ک افغانان څنګه وکړي شل ته سرمایه گذاری وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه ده. الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاثیر لري چې مثلا که څنګه دوی کولی سي ایجاد د شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پرې کار تولید شي او واقعا باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ته توجه وسیږي دغه اړتیاو ته دوی توجه نه ده کړې. دوی هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وي چې نور به چاته پسته ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک په دې باندې مطمئن نه دي که څنګه دا سرمایه گذاری کوم په دې لپاره که ضمانت یې چې داسې باز هم په دې کې به لاس اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بس پنه کوي چې هغوی هغه اړوندو کسانو ته یو اندازه د میاشتې یو پیسې لیږي تر څو پورې هغه یو ملګری پیدا کی او لولګه د وښه غوړل سي. نو دا دوه متفاوت حالتونه دي، ک سیاسي ثبات نشته، پرسمه پیژندل شوی نه دي، قوانين موجوده نه، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار ک چې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه سي، معلومدار دا به یو ډیر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کی. په دنیا کې زیاتره نه کار هم د خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران یې تولیدوي.
او مننه اغلی کړخید د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرځو، او هغه دا چې څنګه کېدشتي چې لاړمنو افغانانو سره د نړیوالو مرستي منظم شي، منسجم شي او د خلکو شکایتونه ک بيخي رافکیشنه تر یو حد پورې راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه تر لاسه کړی وی چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد زیس ک چیرته تاسو کتام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه پترس کې اشاره وکړي، خو ک چیرته تاسو وړاندیز وکي کوم ګامونه باید واخستل شي چې د مرستي منظم او منسجم شي، طالبان څو کی او نړیوال څو
خدیر خدغه مخ کې چې په کړو خیل سه په تفسیر وکړه هغه تمک په اقتصادي اصطلاح کې ریمیټنس ریمیټنس، یعنی هغه خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم هغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه گذاری لپاره چې پیسې راځي هغه دی سید په شک کې نشته چې 3 میلیارډ ډالر او پوری زموږ ریمیټنس راځي، واګه دا د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته چی ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم دسي خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیم سرمایه گذاری مهمې دي چې په باندې کار وشي. دوم دا چې دغه مرستو د خط تنظیم لپاره باید ضروری ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات، اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامګي وجود تراولي. او دی لپاره خداده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه بلا برادر خوند او د نور چې صلاحیت لري هغه خلک باید پدې کې را دخیل شي، دوی سره یو ځای کار وشي او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې دا شي د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي چې اړ یو خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید لبین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په هماهنګي سره د کومکونو مرستې د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د یو بل سره د یو تیو د هماهنګي یو پروسه مز سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بل یو
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستې ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغه ته مرستې ورسي. اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي. په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده. حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده، نو دا خو کومکونه دي عمرسته رسول دي، دا کوم مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کی، صحیح دا حجاب دې کوي، اما کوم حجاب چې حکومستان نور بس خزو ته باید لاره مساعده کی او زمينه ورته جوړه شي، او په دې خزو باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کول شي کوندو سرندو سره کومک وشي. یو مردانه خو بلدار شي باندې به کار وکړي، لیکن کونډه ورنډه په بیچاره شوکي او بس کور کې په ناسته یې کور کې پرته یې باندې امکانات نشته وسره، نو هغه خبر ولوګي او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارت باید له دې شانو نو لاس واخلي او د خزي پریدي چې په حجاب په مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنو ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته د شکایتونو ډیر زیات شول، نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وجده مودت یې رسوي، د لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زله تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکن ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغیر نکړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په دا په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام داوه کوي خو دا قرآن مجید زه خپل مطالعه کوم او زه ترجمه کوم، د قرآن مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لسایتونه هم لیدلي، نه ډیر لسایتونه. او که چیرې بیا د اسلامي امارت د اسلام داوه کوي، نو بس باید په دغه آیتونو باندې عمل وکړي. دا پرې دي چې پلاني عالم د شویلې پلاني عالم د شویلې پلاني عالم د شویلې نه، قرآن مستا په هغه کې واضح ده د ښځو حقوق سره په مغه دی عمل وکړي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب ډاکټرا کړې ده، لدوی به واورو. سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړي یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسي مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسي به اصطلاح دیدی مناظره ده. من په سیاسي مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه چې باور لري تغیر دي کې ولی دغه کې فتوا یې هم نشته. زما سپارښت طالب ته دا دی چې هیڅ شی ما تغیر وا مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې، ته دی اول مشروعیت واخله بیا یې مپریده د تمام مکاتب وتره. دا سه باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتی ورته ویل دي ځان دې نه ګناګاري، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډ وډ کړ. سکتور شخصي ز چاته پیسې لګم هغه څنګه مسله پي دا به څنګه تنظیم شي. یو توصیه دی یاره کده سې دی وکړو خو به داسې دی وکړو، اما نور تنظیمې دل نه شي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه ته پلو خوري کا هغه ته سکتور جوړي. مطمئن نه دا خه تجربې دي چې عام شي چې ورور یو شپږ دانه کراچي وخل خلکو ته په لاس کې ورک په لاندې په باندې جوړه کې په قندې پښمک دی په باندې جوړ کې هغه دی په باندې خرڅ کې دوام در دا یو سلسله سپارښونه کېدل شي. اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما که چې درنی خړوخل خرو ویلې دلته زد یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب خسرې دی او د خدای نړیږي او خدای د نور هم ورته کامیاب لري. زه دش ته ضرورت نه لرم، زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار خراب اچېدلې ده که خراب را پچېدلې ده چې نن می وہی کنه وہی زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر سرک، ټلیفون، تلګراف، امنیت، ټاکس مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم، هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوي دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته چې دولت خپل تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی، دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوي دي چې سړی ورته کینی لست ورته واشي ډیر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب دا خو ډیر شاندي، لیکن کچرته بیرته غو سوال تر راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصول سره سم کتا سو لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شو نو مناظره شو چې هغه وي دا سیدی او زه وایم دا سیدی، دا نو کنه نو چې لاسکالو کې فیصله کوي که څه زه دا سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوګه چې زما په لور تطبیقای، ته مشروع نه یې، ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت لپاره کار وکړې تطبیق.
بیا دلته سوال داده همدغه سوال هم وبخشي، همدغه سوال به همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه وانه خسل شو سبان شو.
کچېته غواړو د دې ټولنې د جنگ نه راوځو، قانونیت تر ابتلار شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلود دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم بسم په باندې باندې، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت نرم، دی متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دای مشروع شي. دا غو بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوال ټولنې تر سوال شم د منطقه و نه دیته چې ته څوګه چې زما لور مکتب ته نه بلې. زه خوایم چې و ټول علم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې خزه شارواله وا چې خزه د بیسره اولاد تربیه کوي، د خزه د لمنه انبیا میراج تر رسیدل. دا هغه شیان دي چې دی کې منطق نه دی په کار. هغه وخت چې غشه اولنده علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض دی کمپیوټر، دا زما برداشت دی. اما کته بل برداشت لري چې والله علوم خو مباح دي، نو دا خو ته خو ځان مشروع کوې مباح ګره.
ماننه سیدی صاحب،
سوال نه دی چې جنگ چا شروع کړی. جنگ هغه چا شروع کړی دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلي مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي،
انفراستراکچر نه جوړي. دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډیر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو.
ماننه مننه اغلی کړو خیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي. ستاسو وړاندیزونه به څه وي؟ څنګه کېدای شي چې دغه کومي بشري مرستې چې افغانانو سره نړیوال کوي دا تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي، او په دې برخه کې به مو مؤسسو نړیوالو ته څه وي؟
اول خو غواړم چې امازي سپته ورته ما چې د غارمټنس تاسو نو متور کړ درسته ده. دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي کې چې پیسې و نه لري، هر څه تولیدات وي او پیسې نه وي، نه د څنګه څوک واخلي، نو دا ډېر مهم رول لري. یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین دي که مدني فعالین دي باید سره همغږي شي. افغانستان باید پرې نه دی چې لا نور بشري بحران تولر شي او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا دیني واک په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی. چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کی او باید موږ دا کار وکړو. یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي که مذهبي مشران دي، امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبري وکړي، ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي، دومره قراردادونه ورکوي، مادر استخراجوي، نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي یا د نورو جنگیالانو ته ورکړي. ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرانیان راځي کومک کوي، سدوی له ولګې نه وشوري هغه شي. او همدارنګه ما ساده باید دغه منطقې پاکستان د کلی مشرانو ملکان د سره خبرې وکړي چې باید اوغي طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کوي کی وسره ودی ودی وای کدا رقم مداخله راوونی دا کومه کنه قطه کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطه سو نو دا بلاره چې خلکو مثلا واخن نشي خورل نو مطمئنن چې خلک دې ته اړ کیږي چې بلار سي مسولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګ مشرانو سره بد خبرې وکړي کغه عبد الغنی برادر دی کغه سراج الدین اقانی دی کمل یعقوب دی کنور هغه کسان چې لږ متفاوته فکر کوي همدارنګ کغه متقیم دا کسان په دې باندې تصمیم باندې ورسیږي او دې وضعیت باندې واقعا نگران شي نو دوی سره باید خبرې سي او باید له ټولنه باندې شمول دي نه چا باندې سره خبرې وکړي کدا لاس وهنه باندې نه شي دا په کومکونو پر اتاک او په تمځي باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګدستي نور نه سي تعاملولای او فکر کوم دا کچیر واقعا بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطر سي او دا به فکر کوم یو ستر نوري بيوي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
او فکر نه کوي هغه لکه خل خصوصا په دغه شرایطو کې چې جمع را روان دي او په ژمي کې د ضرورت هم په زیاتې دودي
کاملا ځکه چې خو هم د اوسم هغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي لپاره وړي ښه بهانه کوي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دادخواهي وکړي چې د کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګرای او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه باندې تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسی.
مننه احمد صاحب وخت کم پاتې دی په لنډو کلو سن ستاسو نظر واخلم څه باید وشي که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لنډو
انګیوسی اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارات چارواکي په ملت باندې زړه خو کې خلک د خراب دی وزیر زوځتي خري خراب ده او دی په زړه سوزی سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریکره سره د حکومتونه سره مهنګي او د حکومتونه
پر
زړه خلکو ته ورس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 600 وړاندیز وکړي
ما اخرانی بحث وانه ولید ما ژوند دې ټلیفون درلود په هر صورت
bale یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسی
کار اهلی کار ته اوس پاره شي د طالبان حکومت مداخله ونه کی نړیواله ټولنه باید یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستې خلکو ته ورسی چې د طالبان مداخله پکې نه وي
مننه مننه سیدی صاحب لطاسو مننه کوم احمد صاحب لطاسو منندویم او اغلی کڑخی لطاسو سخام ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره وخت زحمت چې بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
ਸ਼ਾਹ سپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سترگو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نزما قرار راشا مہربان زما بلا واخلما جانا